په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ونیس پروګرام هارون بچا هنري غړای دروړو. خبرونه به انیسا اجمل باندې کړی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د اسلام آباد پولیسو سره تحریک انصاف د مشر عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې پولیسو ته د دړکو ورکولو په نتیجه کې به قانوني کارروایی کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا له د اروپا څلور هیوادونو ته سفر پیلوي او ترکیې ویلي چې د خوراکي توکو څلور نورې کښتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو روانې شوې. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته د لکې ورکول او پرې د بیځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایی کیږي. پولیسو دا بیان پرون لاغرستو په ټویټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیسو ته د لکې ورکړي. پولیسو زیاته کړې چې دوی خزینه افسرې او نورو مشرانو ته د لکې ورکول د ریاستي ادارو ضد عمل دی. عمران خان د خپل ګوند د یو غړي شهباز ګل د گرفتاری او په غو د مبینه تشدد په اړه جلسې ته د وینا پر مهال پوز پولیسو عدلیه کارکونکو ته ګواښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران په نه پرېږدي. د اګست په 19 عدالت ته د وړاندې کولو پر مهال د شهباز ګل داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغه ژاړي او د سابندې د ناروغۍ فریاد کوي. د شهباز ګل په یو شخصي ټلویزیون د پوز خلاف تر خبرو کولو وروسته د بغاوت او کرکې خورولو مقدمه درج شوې ده. بلخوا د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناګانو باندې په ټلویزیونونو نیغ په نیغه په خبرولو بندیز لګولې ده. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د پرلت د جمعیت الاسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اګست په 19 د ښار هډکوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره پیل کړي. د دې پرلت یو متظم او په باجوړ کې د جمعیت الاسلام یو مشر مولانا عبدالرشید رسنیو سره په خبرو کې پرون ویل چې د پرلت مشران د غوښتنو په یو 14 نکاتي ایجنډې سلا شوي او د حکومت نه په باجوړ کې د مکمل امنیت غوښتنه کړې ده.
پدے بان اتفاق او اتحاد وشو دلته شکم آواز د امن اوچت شوه ده. دا د ټول باجوړ قوم متفقہ او مشترکہ آواز ده. ټول باجوړ په یو آواز په یو خلو اغا پدے خور باندې امن غواړي.
پر لټوال وای چې تر سوې غختنی نوی منل شوی احتجاج به جاری وي. چارواکو لا پدې اړه تر اوسه سره ندی ویلي. په کراچۍ کې د قومي اسمبلې د خالی څوکۍ ان ای 215 سلوختمې لپاره د زمینی انتخاباتو لړکې رای اچول کیږي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې رای اچونه بعد مازیګر تر 500 بجو پورې جاری وي. د مشال رادیو خبریال وایي چې د رای اچونې لپاره امنیتي اقدامات شوي دي، خو بیا هم ټول پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوي. د څوکۍ د سیاستوال او ټلویزیون قربا عامر لیاقت تر مړینې وروسته خالی شوی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر به د اګست تر 26 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال به د خبرو زیات پام د پاکستان له دوو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو زیاتولو ته وي. ټاکل شوی چې بلاول بټو زرداری به له ډنمارک سره د آب و هوا بدلون په اړه د گرین فریم ورک انګیجمنټ په نامه تړون هم لاسلیک کړي. د پاکستان یوې نومیالې سندرغاړې نیرا نور بیگا له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه د تیرې سمو دی راهیسې ناروغه و او نن به په کراچۍ کې جنازه وي. د نیرا نور په مړینه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په ټویټر د خفګان څرګندونه کړې او د هغې مړینه د موسیقۍ لپاره یو نه پوره کېدونکی زیان بللې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د بیګا د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 30 زخمیان شوي دي. نن د لوګر د امنیه قومندانې بیان احمد الله انس مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې نه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. دی وایي چې 40 تنه اوس هم روک دي. نوموړي زیاته کړې چې د سیلابونو له کبله شاوخوا 3000 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو سلور نوري کشته د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه رواني شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوې تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کشتیو شمېر 150 ته ورسید. په اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته او تر دې تړونه وړاندې د اوکراین د غلو برامدات تر 300 پورې بند وو چې له وجې په نړۍ کې د خوړو د بحران اندېښنې پیدا شوې وې. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو هارون بچا هنري ګړای پروګرام د دې اونۍ خبرونه پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د اولنی کال پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقۍ ترڅنګ پر نورو خپل هنرونو د بندیز پر موضوع جوړه شوې ده. خبرونه د اگست پر 15 په ژوندۍ بڼه شوې وه. دا وختي تکرار درورو. دا مشال ریډیو د هارون بچا هنري ګړې په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون بچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړې ده. او دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اگست له 15 راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هېواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي، او همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستان وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواد د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. مونږ د خبرونې تاغ ځوان او نومیالي افغان هنرمندان ملمانه کړی دي چې دا مهال په نورو هېوادونو کې له نوي سره د ژوند او هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او په ټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. پخپرونه کې بعد سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شہزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلې افغان انزورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی. ځاځي د وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره د ګذر جان خبرونه ته خراغ لی او مننه چې را سره ملګری شو.
بجا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقې ټولو او ردونکو ته سلامونه مینا او ډیرو ته هم د خپل یوادوال ته د تسلیت او د شریکه احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دی وایم چې مونږ ډیر څه ترلاسه ورکړو.
آباد اوسی. مونږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تاته مبارکي درکم. ستا سندره هم نن د خبره کړه، ډېره ښکلې سندره دې جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښې وې. دا پته لګي چې یو څوک یې واوري، اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن نن ورځ دې بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپل مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي؟
کور ودان واشا صاحب دا سندره دا اصل کې مخکې د ویډیو نه زده ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د ملګری د واتس اپ څخه هغه اډیو یې لیک شو ولا ډیر خلک ته ورسېده، خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو لدی هم ښه جوړ شي، او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو تر څنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل، دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې. نو دا د وطن درد یو مشترک درد، فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي. نو بس په دې سندره راغلم، نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندره شعر او کمپوز اډیو ویډیو چارې په دغه اړه هم لند معلومات راکې.
د دې سندره کمپوزیشن چې د ما سرزمین من چې یو ترکیش کمپوزیشن ده، هغه په فارسی باندې هغه سندره ډیره مخکې شوې ده، او په دې سقوط سره سم د سندره ډیره وزل ده. نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژنیم دغه جوړ شي. شاعري ما خپل ورته کړې، فقط یو دوه بیت چې ا دې عدالت ربا دالو بخورانه کې داغه دو بیتونه د اجمل خټک صاحب دی نور شاعری ما ورته برابر کړی موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې او ویډیو هم د ډیرو خواو پکې ډیرې خواو پکې ښکېل وي لنډ معلومات دا دي خو لا پته مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو هغه ګیله نه کوم له خلکو خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده
سمه ده نو دا څه کو چې نورې خبرې بیا هله کو چې ول دا سندره چون خبرې پیو شوې او ردونکو به هم یو څه لیواله شي چې دا څنګه سندره او زه ته بیا وایم زما ډیره خوښه شو تاسو ډیر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډیر صحیح راوست دي او ارینجمنت ډیر ښه شوی دی بیا که چا په ویډیو په یوټیوب وکړه دا وی به زه باوري مچ ویډیو به مخ خوښ شي دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال ریډیو ردونکو ته ورو تر سره اوس بیا نور خبرې کوو
صحیح ده کور مو ده
کو د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی دا ځانګړي خبرونه ده تاسو پکې د ګودر ځازی دا نوې سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو واوري ده او نوم یې وت ورکړې ده اخ وطن وطن. ګودر جان را سره اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی او موږ دا د نن خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو دوی سندرو ته ځانګړې کړې ده. نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتلې دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وه تیر کال د اګست 15 وه نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څه وشو بیا هغه هغه صحنې هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زر چې کېدی شي له هېواده ووځي؟
بالکل اصلا زیاده ولې یو ډېر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسه وکړي او خبرونې حوصله به دومره نه وي. خو په مجموع کې زه خپله شخصا لومړۍ ورځو کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مو درلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا د شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی دی خیر سیاست دی او د افغانستان کې تاریخ سړی ولولي همیشه حکومتونه دغسې بدل شوي دي. خو ډېر مطمئن وم ما داسې به نه وي لکه ځکه ذهنیت جوړ وم مګم د وخت په تېرېدو وبلدل چې د موسیقي آلات مات شول موسیقي بنده شوه او زما په شان نور ځوانان چې څېرې اشناوي خلکو ته له کوره نه شو وتلی او چې وبه وتل پر یو رقم نه یو رقم ځوري بل داسې یو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې یو خبرې وي ما یوه کیسه وي هر سړی په خپل فرمایش په خپل ځل باندې هر څه کول په خار کې خپل شخص له کوره ډېر نه وتم او یو څه چې ما تر اوسه په دې اکړه نه دی ویلی او نه نی وایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راښکته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډېر بد وضعیت کې او اصلا پوهېدم نه چې د زما ګناه څه ده ځکه زما دوه درې پروفایل وو هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بل اخره کوي څه اخرم دا شول چې یو زورون نه ورسته یو لیک را باندې امضا کړ چې ته دا فعالیتونه نه کوي بس خلاص. نو هغه نه بعد زه بیخي ډېر وډار شوم بس بیا د پاسپورت مشکل وو پاسپورټونه بند وو پاسپورټونه نه راکول دا خپل کې صدر ته کوم نو په جنوري میاشت کې وته وانتم چې لا کابل راووسم.
خو ګودر جان دوی خدا سه تاسو ته زیات معلومات وی دا سه کم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه د خبر کړی اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاتې نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لارې به خلق دیتا هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي اونکی یا سندره و نه وری کنه دا سه کم عمومي دوی بندیز لګولې ده کوم اعلان خپور شوه ده
دوی دوی یو نړیوال ته چوي یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري. زنه غواړم دا سړی سیاسي شیا په دې هنر له لحاظ وایم چې تاسو به ورته وی چې خلکو په ودونو ورغلل ودونو کې خلک یو وجل به موسیقي په سر
خدغه دغه پیخه زای په زای شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی خدا بیا د طالبانو مشران وای چې دا بس ځنی طالبان دی په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنی دا یو عمومي پالیسی نه ده
او بل دا دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي چاته وکړي ولی وکړي او همدا اوس په زورګونه هنرمندان ناست دي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شی خرڅي څوک بل شی خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا نسلار نه لري بل دا غټولن هم داسې جوړه دی چې هنرمند اوس خدا دغه د نظام دغه شو چې هنرمند غیر خپل هنر بل شی وکړي
ما هغه درمندان ګودر جان چې افغانستان د محل وتلی دی قسم مغه د کیک شمیر خو به ګرانی چې موږ ته وای خو یو اندازه راټویل شي چې څومره شمیر ودرمندان د اړشي ودی چې افغانستان ووځي
دقیق به ونه شم ویلې خو د هنرمندان کا په څو کټګوري تقسیم کو یو هغه دی چې ماتراتی ریوي دا خو فکر کوم چې نه نه فساد به وتلی او یو بلټل هنرمندان چې دوی د کلون کلون د پلار نکنه دا هنر درلود څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلق دی لکه اوس موږ د کسر د پکتیا د زازیو کې څو کم نو په سلګونه کورنۍ دا شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندانو دا خلق لري همداسې کابل کې که یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته کوم په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسیږي نو دا سړی نشي ویلی ما ځکه دا دوه کټګوري وښودل چې اوس خو ټول کریډیټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړی اخلي اما د دې تر شا خو یو ټیم وي یو کار وي د آلاتو غږونکي وي نو په دې اساس دقیق شمېر نشم ویلی که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لک انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم
خلک دي چې پرته له هنره بل هیڅ نشي کولای. ښه، او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي بس شي بوختې یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمی بل خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقی ته ډیر وخت لرم خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي څه کار څه نشته فقط ځینې درسونه او د موسیقی کې ځینې نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه راسته کوو او درس وایم موسیقی د امکاناتو له وجې ورته ډېر امکانات ورته لرم دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې او بل خبردار چې دوستان ملګري نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم نو پلان خو دا نه دی چې دلته پاتې شم کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم ګورو به څه کېږي
او تا پسندره کې اول چې زهره د خپل خپلوان او وروره لموره لپلاره لری نو وطن کې چې د کورونا پاتې دا غوي په حال دي ستا خو بسر رابطې وي
غوي خدي زما په کورونا کې ټول دا خلک دي چې ورونه می پلار می چې دوی تبابت سره سره کار دی پلار می یو متقاعد ډاکټر دی او خپل ادر ملتون لري او ورونه هم داسې خپل خلکو خدمت کړي دي دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې داخلي داسې نه دي دوی آرام دي خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی ځکه باور نه دی په کار اوس خو دا هر څه کوم زه به یې کوم مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډیر ځورول شوی زما تشویش خو شته د لری توپ خپل تشویش ده نو راتلونکي ته به ګورو چې هغه د پاره څه کوي شو
ستاسو خراتلونکي غواړو ګذر جان ډیره زیاته مننه ستاسو اندره مو ورده نوې په دې هله چې ورډونکو د دوی به هم خوښ شوی وي او ستاسو بل ملګری میر خان را سره دا وخت ټلیفون په لیک راغله ده هغه ته به هم نوبت ورکو چې دا خبرې او تاثیرات وورو خو تاسو به وخت په امانی وکړو ډیره زیاته مننه چې وخت راکړه اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن داسې ورځ ده د اگست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغې ته کتنه کوو. همدغه خاص مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنونکی دی، لاغه می غوختیو چې موږ تخپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب د خبرې اورو تر هغه ورسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیار او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته بزرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمائندگان او فعالین له هیواد ووته. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوې دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیری شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولای شي افغانی فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپل هم د افغانی فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي د دغه افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وې. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی له دوبای په ټلیفون را سره د ستړی مشه میر خان او مدنه چې وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته د مې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېر مننه زم خبرونه تر وغوښتم.
او نو موږ خبرونه تاسو لپاره جوړ کړی و چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شي دي. تاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خو دا وخت په دوبای کې څه شی ژوند څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر دا په هر حال باندې ژوند کڅه آسانم نه ده لسر بیا ژوند پیلول هر څه پرې خودل بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي
دا دغه کابل کې حکومت بدل شو دغه یو تحول رامخته شو طالبان ورغدل حکومت ونیو نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې د خبرونه ته به هم زموږ راتلې مشال ریډیو باندې به استاله حال خبرې دو استاله کارونو به خبرې دو چې دغه وخت کې ته له ملي ټلویزیون سره د یو سلاکار په توګه تا کار کوو ځینې برنامه د لرلې او التم کارونه کول فعال ژوند تیرو نو هغه وخت سو چې دا ناسا په کیسه بدل شو په کابل کې تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي او دا هغه وخت غ خپل فعالیتونه را تلګ دغه کې را په یاد کی
زه د معمول په سیر جمعې پورزم ما کار کوم نو د جمعې پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولم که څه هم خبرونه موږ د دننه مخکې ډیره لوی پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي خو بیا بعضی امنیتي ستونزې وې موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي غټه خبرونه نه په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه نو زه دغه په کارو چې بوختم ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به سره کوم وي او بس شپښوا سبا چې شو هر څه بدل را بدل
تاسو داسې کوم احساس داسې کوم په یو څه په دې چې دا حالات غني بدليږي یا دغه خوا ته خبر روان ده چې دا جمهوریت حکومت په چپشي او طالبان به د دوی پر ځای کینی داسې کوم خطر د احساسو کنه دا ډېر تاسو لپاره هم یو ناڅاپي شو هرڅه
ډېر افغانان فکر نه کوي چې داسې ورځ براسي چې په یو شپه کې به هرڅه په بل مخوي دا بعضی دوستانو سره چې موږ کې ناستو هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي د جلال آباد نه کابل پورې راتلل به دوی ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونیسي چې دوی کابل ته راننوځي نو دغه موږ ته موږ بیا په ونه تجربه هم نه درلوده ډیرو مشرانو خو دغه ورځ په خوا هم لیدلې ده او د دې د تیرو تجربو نه علم سره خسته واغه دا اوس دوه درې میاشتې به ونیسي کدی جلال آباد تم را ورسیږي او غزنی تم را ورسیږي او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو او نه ځکه چې زما کار ډیر په د دولت په شاوکات کې وو او زما خبرونه به دولتي وي نو همیشه سبا ما د سې کوم خبرونه پلان اوله به مې جوړول نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل دې سره به مجلسې وي او په دوه کې سما د دې هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله او امنیتی تدابیر څه به نیول دا غنه ماتم د غا علم حاصل کړي د دلته ستونزې په دې وطن کې دغه نظر نه راځي ځکه موږ سربازانو قرباني ورکړې ده موږ څومغالتو موږ په ویاړل نن هم په ویاړو سبب هم په ویاړو موږ سربازانو ډېر لوی قرباني ورکړې ده وطن ته
دا هنر سره په یو کال کې څو شو بیا تا بیا څو وخت پریک لو کړه یا دې ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نکېږي هنر خو بالکل نکېږي اوس بس خپې وباسه کنه دا سې څو دا سې کم حالات یا څو وخت دا سره جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شو
ما په دې څه کابل تر نن وتل نوې حکومت دې رنن وتل کابل ته ملي ټلویزیون ته ولاړل نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې د ټول ناول ځان ما ولیده ځکه چې دی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخه ته ورغلی وو او البته ما یو خپل شخصي د موسیقي وسایل هغه ته ډالۍ کړی وو چې تاسو وکاروي تر څو چې موږ نور درته اخلو او هغه دې مات کړل ټول نو دا غن زورونه سپاغش په مات راغلل دا فکر کوم چې د سقوط په دریمې څلورمه ورځ وو نو زه مې ډیر مات څه ځکه چې اغه ما ډیر په مینا خستی ډیر په محبت مینا خستی او هنرمند خپل د موسیقي د وسایل سره به انتها مینا لري دا هر رښتینی هنرمند په باندې پويږي هغه څونه په هغه پام کوي څونه سره مینا کوي څونه په قدر کوي او اغه زرونه سمه راورسېدل نو بیا ما پرې کړو کړس یعنی وسم په دې وطن کې هنر او هنرمند ځایناست. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیر کړې، یو هفته نور هم وم، تر څو چې مې خدای لاره پیدا کړه، یو ملګری را سره مرسته وکړه. او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپاره ما سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همداسې مې یو بایک پشاو او په موټر کې د افغانستان نه وتم ازبکستان ته لاړم. هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلې امیر خان که کورونا دی لا هم ملته په افغانستان کې دا او یا ورسره د رابطې کیږي کالته وی؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورونا هم ټول په دوبۍ کې ده.
ښه، او دوبۍ کې چې ته وی نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لري کارونه دي کړی دي، یو سابقه لري، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت کې نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کمی لګیا جوړوي؟
نو دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، د دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار، خپل کوم شرکت مې صدر لوده ورته مې په پکو ودرو، او سخت کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دی وایره د افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته دی. خیر
ډیر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات راکې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقۍ برخه یاد کړه چې هلته طالبان لاړل او هلته دغه موسیقۍ آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم اداره هم و چې دغه ډاکټر احمد سرمست مشري کوله، او هغه یو خپله یو ملي آرکسټرا یې لرله، هلته په ځوانانو هلکانو جینکو دوی په زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندی ورغلی وو او هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي آرکسټرا چې وو هغه بیا له هېواده خو وتلې ده. دومره خو خبر وي زما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دي هغه ځوانان جینکۍ هلکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دی فعال دي کنه؟
هو، دی بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیرای ځوانان شاګردان سو هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده. او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د آرکسټر بیرته په پښو ودرېږي، تر څو هغه شاګردان په بیلابیلو ځایونو کې خبرونه ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیلې لرې؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي که نه؟ یو څه هیله شته چې لږ تر لږه دا افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر، دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لرې یا کومه خوشبینی وینې؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه د فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یوه سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې چې موږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ کله یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د خپل نس نه یو ټوټه ډوډۍ سندره ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکار کول دي. موږ تر څو چې ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده چې په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپلندان ونازوي. دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري، ورته جلا وطن سوي دي، هر څه پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبره وه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي، څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅوي، څوک تیل خرڅوي، چا رېړې اخستې ده نه خود کشمش خرڅوي، او څوک خپل لکور کالی خرڅوي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. نو د هنرمندانو سره په وطن کې مرسته وکړي، بعضې اتحادیه شته چې د هغو له لارې تاسو سره مرسته کولی شي تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو.
ډیره مننه امیر خان، ژوندی او ګړندی راته اوسې، خوشحاله اوسې، وخت راکه مونږ ته بیا هم. ډیره مننه، آباد اوسې. اوریدونکو، د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې وه، هغه وخت چې لا په کابل کې جمهوري حکومت و، د سندره به واورو یوه ټوټه، او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې واورو چې مونږ ته رالیږلي دي، او ورپسې بیا امجد شهزاد له ملکنډه را سره به ملګری وي. اوردونکو، د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده. اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې دی، هم شاعر دی، لیکوال دی، سیاستوال دی، د نه هم خاص کړو چې دا د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي، نو په دغه حواله چې هنر سره څه پیښ شو او دی ورته څنګه نظر کوي، د چون شنون کې دی په چارو نظر وي، نو د موږ خپل تاثرات را لګلی دي د خټک صاحب د سرګندونې به وره.
زه د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې، او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې دا نن پروګرام کوي، او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی ده. ارستا دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان کې په وقفې وقفې سره کېدونکي جنگ ډېرې شدیدې مسلې جوړې کړې دي. خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده، هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت، ریاست یا دولت سقوط کړی دی، او هغلته کې هیڅ قانون، هیڅ نظم، او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ، یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی، او لکونه افغانان خپل وطن پریښودو باندې مجبور شوي دي په بدو حالاتو کې. په دې کې خصوصا ښځې، ماشومان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دغه ناورین یا دغه تراجیدي چې ده، د دې یو اړخ فرهنګي دی، یعنی شعر، موسیقي او نور هنرونه، ښکلي هنرونه هم د دې تراجیدي ښکار شوي دي. افغانستان او افغان پښتون وطن که سړی وګوري، نو دلته د جغرافیه داسې وه، لرغوني تاریخ که سړی وګوري، چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لار وه، او دلته ډېر جنگونه او تړاکونه راغلي دي، او د پښتنو افغانانو وطن یې ریز مریز کړی دی. دې سره زمونږ تهذیبي حافظه، تمدني حافظه چې ده، په دې کې هم شلون راغلی دی، او مونږ نن پخوانی خبرې خطا شوې دي، هېرې شوې دي. د کندهار تمدن د دې ډېر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور، سوات او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکو جنگونو په وجه زمونږ نه خطا شوه دي. او بیا قبایلی ټولنه وا د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوه ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن و، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوختي. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب ولسی شاعری او موسیقي ډیر رول لوبولی دی او ډیر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بلکل ته رسېدلي، بلکې سوونه کاله په مخ راغلي دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال غرونو سیندونو سردرو تړو تیګو سلو ساندو سندرو شجرو انانو رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ چاربیت بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لہذا مونږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زمونږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې، او خلک مجبور دي چې پېښور ته نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې ناورین نه همداسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د ناورینو نه راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ د ارزښت او دا اوس چې د دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس را سره اوریدونکو امجد شاهزاد چې دی د ملکنډ تاڼۍ کلي دی، پیژندلې شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی، او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې. نو شاهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوو، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شاهزاد صاحب ستړی مشي خپرونې ته، او مننه چې وخت یې راکړ مونږ ته. شاهزاد صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر کوو، خو وخت را سره لږ دی. یو بل میلمه به هم مونږ د جرمني نه اخلو، نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي. تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی. د هغوی د ستونزو په هوارېدو کې اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله وې، د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوي دي. دا وی د زیږی ستونزه هواری شوې دي. دا وی د هنري حلو زلو د فعال کولو د پاره مونږ چې کوم د نور ملګرو په مرسته کوم منصوبه جوړه کړې وه، هغه پلي شوې ده. دا هنرمندان اوس زمونږ په پښتونخوا کې خپلې هنري حلې زلې کوي. دلته کې خادوله، خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زمونږ د دېزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان، نو اړ د ځان سره بوزي هم کو سندرغاړي دي، کارکسترا ده، او کو د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول پر روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دا وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه، نو هغه کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هواري شوي دي. دوی ته د ایوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته د دې چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، کوم انتظامي ستونزه دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بې ځایه شوي دي د خپلو ځایونو نه، نو هغه سې آرام ژوند خو دلته نه شي کولی. مونږ اوس هم هلې ځلې کوو چې هغوی د کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي، یا دلته کې پاتې کېدل غواړي، یا فامیلونه دي ورسره، نو چې هغوی خپل ژوند قرارو کې بدل تک په خصوصي توګه راغی چې کمی معاشي مسلې دي، د معاش مسله ده، د روزګار مسله ده چې هغه حل شي، نو هغه لا وخت واړي نور هم لکه سیستم وی وړي وړشته چې هغه هواري شي او دغه لپاره نور هم کار وشي.
په ډیر زیاته مننه شهزاد صاحب تاسو نه تاسو سره بوخت په معنی کې وزکه چې یو بل ملمر سره دی وخت را سره 15 پک منټ پاتې دي، تاسو سره خبرې ډیر زیاته کې دي شوي، خو بیا هم ډیر مننه چې پرونی تر راغلي. آباد اوسه. اوس په ورزو اقبال ترناک ته دی په جرمنی کې دی، د پیژندلې انزورګر دی، نقاشي کوي، رسامي کوي. ترناک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلي د مشال رادیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.
سلامونه سلامونه بچا صاحب ستړي مسي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم ستاسو سره ما.
ډیر مننه، موږ هم خوشاله یو. نو که تاسو راته په لنډه توګه وایي چې کله وچ جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دی، څه امکانات دي دغلته، خو په دې هله چې ژوند مو خوي.
مننه بچا صاحب، دلته تقریبا تر یو حد پورې ښه ده، خو هغه څه چې موږ ارمانونه اوس موږ هیلې وې چې په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ و خواري ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي. یعنی تقریبا له نوي نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې زه کابل پانتون ته ولاړم، ومې کتل زما ټول استادان تللي وو، تقریبا هغه د کار خلک، هغه تکړه پروفیسران چې موږ ورته تمې وې، موږ ورته هیلې وې، موږ بالته یو څه زده کول او یو څه به ملاسته راوړل، هغوی نول لغه ورسته متصمیم ونیوای چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ژوند ولر شو. سره له دې چې هلته ارزښت هم نشته او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات و چې هغه ته بند شوی وو او چانه سوی کولای شي هلته خپل کار په سمه توګه مخته بوزي لغه غوی څخه او بخي.
او مننه ترناک صاحب، نو یو دغه موسیقي او هنرمندان دا خو لګدا سخکارا سامړه خبره وادي لګ زیات زیان په خطر کې حسابو دغه ملګرو چې موسیقي سره تړاو. تاسو بیا چې هغه ملګری چې انزورګری کوله، رسامي کوله، تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي؟
دا د انزورګری موضوع چې دا اوس کوم د سی وایو چې دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی اجتماعي موضوعات دي، هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي. یعنی د انزورګری لاري ډیر مبارزې کېدای شي او د غل لاري ډیر واضح پیغام رسیدای شي. نو دوی تر ډیر حد پورې مخالفت خودلې د معاصر هنرونو سره، خودلې د معاصر هنرونو سره، هغه نو بیا د ټولنی هغه اصلي او کره حالت بیانوي، ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي. نو دا اتمن چې تاثیر درلو دی او دوی به اتمن مخالفت خو دی.
موږ سره چې غفور لیوال صاحب کې خبرې کړې دي، هغه کې هغه یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه، هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نو تاسو هم دغه خطر احساسوي؟
بچا صاحب، دسې یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډېر به مشکل ونه لري، مګر اصل انزورګری یا هنر چې دغه د معاصرو هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي، یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډېره حده پورې، ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته. نو تر ټولو ډېر پیغام چې رسول کېږي هغه د انسان په هغه چیره، په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي، او دا به یو ډیر غټه ضربه وي. تقریبا په دغه شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې یو څه خواري پکې شوې، ولا تر یو حد پورې ډیر نه، خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه به له صفر سره ضرب کې.
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حاله خو موږ ټول خبریږو، رسنۍ دي. تاسو کله داسې هڅه کړې چې دا څه چې وشو په یو کال کې دا د انزور کوي او خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې لارې؟
لګیا يم بچا صاحب، تقریبا لس عمومي غټي تابلوګان دي چې پر و باندې کار کوم. د خپل تیر یو کال د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته چې رقم تیر شو، او هلته څه وضعیت د هنر سره کوم وضعیت روان ده پر و باندې کار کوم. چې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو نندارتون دلته په جرمني کې به وړاندې کوم له خیر سره جوړوم.
سم ده ترناک صاحب، بس مونږ هم دعوت کړي جرمني ته درشو، تاسو نندارتون کې ګډون کوو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو مهرباني. هارون بچا هنري ګړای و د ځنګړي خبرونه متاثر وړي و مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول دغه هیواد له هنر سره څو شو هنرمندانو خبرې تاسو اوریدې د ځینو پوهانو هم نو د خبرونه په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مدر ته ساتلې لدی خوند واخلې او زهارون بچا بده نجات وغوړم په مخه مخه
ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ وکړه
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه